سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجې دي د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سم بلختر کلی کوم پرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د خپلواک خبريالانو اتحاد وايي په پرله پسې ډول د خبريالانو نیول او په تړاو ژور اندېښنه لري دغه اتحادیې د پیویلمبې کې په پکتیا کې د آرینا ټلویزیون د مقطعي خبريال حبیب الله سوراب او په ننګرهار کې د کلید راډیو د مسؤول فقیر محمد فقیر زوی او خبريال جان اغا سالي نیول کېدل د اندېښنې وړ موضوع بللې ده د درې وړه خبريالان پرون نیول شوي دي طالبانو د دوی د نیولو په اړه وضاحت نه دی ورکړی د افغانستان د خپلواکو خبريالانو اتحادیه له مسؤولو چارواکو غوښتنه کړې ده چې د ژورنالستانو او رسنیو اړوند قضیې د رسنیزو سرغړونو د شکایتونو څېړنې کمیسیون له لارې تعقیب وڅېړي تر دې مخکې تېر یکشنبې په غزنی کې د بختر دولتي اژانس یو خبريال سید وحدت الله عبدالي هم د طالبانو لخوا نیول شوی و د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي عبدالي په داسې تور نیول شوی دی چې د هغه په خبريالۍ پورې اړوند نه دی او ورڅخه پلټنې روانې دي د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګولډن براون وایي طالبانو له زده کړو د نجونو او ښځو په منع کولو سره له بشري حقونو تر ټولو سخته سرغړونه کړې ده ښاغلی براون چې یو وخت د برېټانیا صدراعظم هم و پرون یې بی بی سي سره په مرکه کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد له جنایت سره تشبیه کړی دی د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی له نړیوالې جزایي محکمې غوښتې هغه کسان مشاهدات کړي چې له بشري حقونو ظالمانه سرغړونې ترسره کوي طالبانو په افغانستان د بیا واکمنۍ روس د لشپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د پخوانځیو دروازې تړلې دي او نجونې له پانتونیز زده کړو هم راګرځولې دي د امریکا د سافټویر لوی کمپنی مایکروسافت ویلي د سپتمبر له دیرشمې ورخوا به د روسیې د کمپنیو د فعالیت جواز نوی نه کړي دغه امریکایي کمپنۍ دا خبره د اګست په اوولسمه د روسیې ټیلی ډیلی اژانس ته په یو لیکل لیک کړې ده مایکروسافت په روسیې کې خپل فعالیت د تیره 2022 کال په مارچ میاشت کې لکله چې روسیې پر اوکراین غیر موجه یرغل وکړ ودراوه خو د هغو تولیداتو خرڅلاو ته یې دوام ورکړ چې لا دمخه پلورل شوی و په اصل هغو لویدیځو کمپنیو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په دې هیواد کې خپل فعالیتونه درولې دي د افغانستان سنگین وزن تکواندو کارل اکبر امیری نن د جنوبي کوریا په نړیوال آزاد سیالیو کې د سرو زرو مډال وګټه د افغانستان د تکواندو فدراسیون ویلي امیری له کاناډا قرغزستان جنوبي کوریا او نایجیریا څخه د خپلو سیالانو په ماتولو سره وکولی شو چې په دې سیالیو کې د نوموړي سره لپاره افغانستان ته د سرو زرو مډال وګټي د هغه روسي سیال له نایجیریا څخه عبدل اوسوفو د نړۍ د تکواندو قهرمان او د برازیل د 2018 کال د اولمپیک سیالیو نایب قهرمان و په دې سیالیو کې د نړۍ څخه باندې 1500 تکواندو کارانو ګډون کړی و او د خزینه فوټبال په نړیوال جام کې هسپانیا او سویډن یو پایلو به توغوتلی د خزینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن د کوارټر فائنل دوه سیالۍ ترسره شوې چې هسپانیا او سویډن خپل سیالان ته ماتې ورکړه په نوموړي لوبه کې هسپانیا دوه دیو پر وړاندې نیدرلند ته ماتې ورکړه نیمه پایلو به توغوت او د ورځې په دویمه سیالۍ کې بیا سویډن دوه دیو پر وړاندې جاپان له مخې لري کړه او نیمه پایلو به لار پیدا کړه ټاکل شوې ده چې د کوارټر فائنل په سبا نه یو دوه سیالۍ کې استرالیا د فرانسې او انګلستان د کولمبیا پر وړاندې سیالی ترسره کوي د خزینه فوټبال نړیوال جام نومړی نیمه پایلو به د اګست 15 نیټه د هسپانیې او سویډن ترمنځ وي په افغانستان کې د رسنیو خبريالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو د طالبانو د حکومت لخوا یوازې په یو ونه کې د 15 خبريالانو د نیولو خبر ورکوي د دغه بنسټونو چارواکي د دوی په خبره د خبريالانو په وړاندې د خیر وسیلې چلند زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي دا په داسې حال کې ده چې د بیپولې خبريالانو نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو د دوه کلنۍ په درشل کې وایي چې په دغه هیواد کې د 2020 کال له اګست میاشتې وروسته د 1200 خبريالانو دلې دوه پر درې برخې د خپلو دندو پریښودو ته اړ شوې دي تفصیل لپاره راپور کې
د رسنۍ او خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه وایي یوازې په تېره وروسته یوه اونۍ کې د طالبانو حکومت 15 خبریالان نیولی دي. د دغو بنسټونو په خبره په پکتیا کې د آریانا ټلویزیون سیمه ییز خبریال حبیب الله سراب، په ننګرهار کې د کلي د راډیو د دفتر مسؤول فقیر محمد فقیرزی، او د دغو رسنۍ خبریال جان آغا صالح، او په کندوز کې د سلام وطندار راډیو سیمه ییز خبریال حسیب حساس هغه کسان دي چې د پنجشنبې ورځې راهیسې نیول شوي دي. دغه شان په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتي اژانس خبریال سید وحدت الله ابدالي هم د روانې اونۍ له پیل راهیسې د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د سرچینو په حواله ویلي چې ښاغلی ابدالي د خبریالۍ اړوند کومې قضیې په تور نه دی نیول شوی، خو د طالبانو حکومت د څلورو نورو خبریالانو د تورونو په اړه اطلاع څه نه دي ویلي. د افغانستان د رسنیو ملاتړ دفتر یا نئی مسؤول ظریف کریمي وایي
در هفته که گذشت 5 نفر از خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای در افغانستان
بود. تیر اونی په افغانستان کې 15 تن خبریالان او در رسانه و کارکون که ونیول شول. پدی اونی که موږ د دې شاهدان یستو چې د خبریالان و سره غیر اصولی چلند لاری شوی دی. رسانه و کار او خود سره توګه د خبریالان و نیول په همدې توګه دوام بلری. نو ډیر وخت په تیر نشي چې د بیان ازادي اطلاعاتو ته لاسرسی او د خبریالۍ کار په افغانستان کې سکوت وکړي. له بده مرغه د خبریالان وضعیت ورځ تر بله د اندېښنې وړ ګرځېدلی دی.
خبرنگاران روز به روز نگران کننده تر میشه.
کریمی دا هم زیاته کړه چې د رسنیو سرغړونې باید د رسنیو سرغړونو د کمیسیون لخوا تعقیب شي، نه د امنیتي ارګانونو له لارې. آر اس اف یا د بې پولي خبریالانو نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو د 2 کلنۍ په درشل کې د طالبانو د رژیم تر واکمنۍ لاندې 2 کاله خبریالۍ ژنم یو راپور خپور کړی او ویلي چې د 2021 کال له اګست میاشتې وروسته 12,000 خبریالانو له ډلې 2/3 برخې د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي، چې په سلو کې 80 ښځې نه خبریالانې دي. په راپور کې راغلي چې له 1540 ثبت شوي رسنۍ له نیمایي زیاتې اوس تړل شوي دي. له 150 تلویزیوني شبکو اویا کمې یې فعالې دي. د 308 راډیوګانو یوازې 170 راډیو خپرونې لري او د خبري اژانسونو شمېر د تېرو 2 کالو راهیسې له 1.5 څخه 18 ته راټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې 2 تنه خبریالان چې وي نه غوښتل نمونې په راپور کې واخیستل شي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپل کاري شرایطو په اړه داسې وایي:
حالا نمیتوانیم در قسمت گزارش براحتی بتانیم برنامه خود تهیه کنیم.
اوس مال نشو کولی چې د راپور جوړولو په برخه کې براحتی خپل کار وکړو، ولې ځکه چندان اجازه نه لرو. بل نارینه کار کوو، نارینه همکار نه لرو. اوس موږ راپورونه تل لرې زاویې وي، له نږدې نشو کولی موږ پر راپور جوړ کړو. دا ستونزه شته. بل هم د ماسک په برخه کې ستونزه ده. موږ چې کله غواړو خبرې وکړو، د اکسیجن نه کمښت سره مخ کېږو. موږ لږ ستونزمن دی.
وقتی که میخوایم صحبت کنیم، چون ماسک داریم، کمبود اکسیژن میه، برای ما کم مشکل است.
ما در حکومت گذشته اگر گزارش تهیه میکردیم آزادانه یک موضوع را پیگیری
میکردیم. په تیر نظام کې کله چې کوم راپور مو جوړاو، آزادانه به مو موضوع تعقیبوله او بیا به مو خبروله. خو په اسلامي حکومت کې موږ نشو کولای یو موضوع تعقیب کړو. له حد ډیر سختۍ شتون لري او په اسلامي امارت کې خبریالانو ته هیڅ ارزښت قائل نه دی. نه بده مرغه چې هر ورځ خبریالان نیول کیږي، پکاوی ورته کیږي او هل کیږي.
خبرنگارو بازداشت میشن، تحقیر توهین میشن، لاتوکوب میشن.
په ورته وخت کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ هم په خپل تازه راپور کې ویلي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته تر ډېره بریده ډیموکراتیک بنسټونه حذف کړي او د بیان د ازادۍ تر کنټرول په موخه یې رسنۍ باندې نظارتي او تنبیهي محدودیتونه لګولي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ د خبریالانو وهل، ټکول، سپکاوی او نیول هغه څه دي چې د خبریالان ورسره مخ دي. تر دې وړاندې هم یو شمېر خبریالان د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي دي، چې د نیولو او نیولو د تور په اړه تر ډیره د طالبانو حکومت څه نه دی ویلي. په دې راپور کې مو هڅه وکړه طالبانو حکومت بیان زبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د خبریالانو د یو شمېر بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ د تازه نیول شوي خبریالانو سربیره افغانیول اصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او یو شمېر نور خبریالان لا هم د طالبانو د حکومت په بند کې دي.
په ټویټر کې مو پاپی ازادي راډیو تعقیبولای شي.
محمود شاه حبیبی چې یو افغان اصل امریکایي او د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملکی هوایي چلن ادارې پخوانی رئیس و، د کورنۍ د یو غړي په خبرې له یو کال راهیسې د طالبانو په بند کې دی. د ښاغلي حبیبي د کورنۍ دغه غړی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې حبیبي ظاهرا د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمن الظواهري په وژنه کې د لاس په لرلو سره د طالبانو لخوا نیول شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغاني ولسم امریکای او د افغانستان د ړنګ شوی جمهوریت نظام د ملکی او چلند ادارې د پخوانی مشر محمود شاه حبیبي د کورنۍ یو غړی وایي چې د طالبانو حکومت ښاغلی حبیبي په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمن الظواهري په وژلو کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. د ښاغلي حبیبي د کورنۍ دغه غړي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومه وسلي غږ یې په راپور کې خپور شي، د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی حبیبي بې ګناه دی او په دې قضیه کې د هغه د ښکېلتیا اسناد او شواهد نشته. هغه وایي چې محمود شاه حبیبي یو کال مخکې د 2022 کال د اګست په 10مه له خپلو 1 همکارانو سره چې هغه مهال ټول په یوه امریکایي خصوصي شرکت کې د افغانستان د فضایي رادارو د کنټرول دنده پر غاړه درلوده، د القاعده شبکې پر مشر ایمن الظواهري تر برید وروسته په کابل کې ونیول شول چې وروسته نور خوشي شول، خو محمود شاه حبیبي لا هم د طالبانو په زندان کې دی. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ دغه غړي ازادي راډیو ته وویل
د موټروان او یو انجینر د درنې میاشتو بند وروسته خوشي شو او د هغو څخه تحقیق د هغه برید په اړه سوی و چې په دې کې ستاسو شرکت لاس درلودي، تاسو لاس درلودي، ستاسو رئیس یا نورو کارمندانو لاس درلودي او حبیبي صاحب ته هم ګوته نیولې چې دوی هم کېدلی شي چې لاس ولري. نو دا معلومات د هغو د لاسو د طرفه څخه موږ ته راغلي وو.
طالبانو تر اوسه د ملکي هوایي چلند د ادارې د پخواني مشر نیول کېدل نه دي تایید کړي. د القاعده شبکې پخوانی مشر ایمن الظواهري پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ نږدې یو کال وروسته د 2022 کال د جولای په 10مه د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې له خوا په نښه شو. له هغه وروسته د طالبانو حکومت ادعا وکړه چې د کابل په زړه کې د القاعده د مشر د شتون په اړه معلومات نه لري او په دې اړه څېړنې کوي، خو تر اوسه د دې څېړنو پایله نه ده خپره شوې. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ دغه غړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې ښاغلي حبیبي د امریکا تابعیت درلود او د جمهوري ریاست له نسکورېدو مخکې د ملکي هوایي چلند ادارې د مشر په توګه خپله دنده پرېښوده او په کابل کې د یو خصوصي امریکایي شرکت د سلاکار په توګه کار کاوه. هغه ازادي راډیو ته هم وویل چې طالب چارواکو د ښاغلي حبیبي د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د ده په وینا غیر رسمي معلومات ښیي چې هغه د طالبانو په زندان کې دی او تر دې دمه د کورنۍ غړو سره یې ورته د ملاقات یا اړیکو موقع نه ده ورکړل شوی. هغه له طالبانو وغوښتل چې حبیبي دې له بنده خوشي کړي، ځکه چې د ده په خبره بې ګناه دی.
موږ د امارت مسؤولینو څخه په ډېره عاجزانه توګه دغه خواهش لرو چې نور دا مشکل د فامیل درک کړي او دی آزاد کړي. د معلوماتونو د لیدو طرف څخه غیر رسمي مشتر رسیدل دي چې دی هیڅ کوم کړنه کې پړ نه دي بلل شوی او کوم شواهد نه دي په پیدا شوی. په دې وجه باندې موږ غوښتنه کوو چې دی ژر په ژر آزاد کړلای شي.
د طالبانو حکومت د ویم رسیال بلال کریمی په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې میاشتې په پای کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټامس په مشرۍ یو امریکایي پلاوی په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره وکتل او له کوم شرطه پرته یې د امریکایي اتباعو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر وویل چې امریکا له طالبانو څخه د دغه هیواد د اتباعو د خلاصون لپاره پر هغوی فشار ته دوام ورکوي، خو د دوی د شمېر او هویت په اړه یې معلومات ورنه کړل. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له الجزیرې تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دوی له هغو هیوادونو سره خبرې کوي چې وګړي په افغانستان کې بندیان دي او هڅه کېږي چې دا مسله داسې حل شي چې د ده په خبره د افغانستان اصول او ملي امنیت ته زیان ونه رسوي او له نړۍ سره هم ښې اړیکې پاتې شي. د طالبانو حکومت ویان ذبیع الله مجاهد هم تایید کړې وه چې د امریکایانو په ګډون یو شمېر بهرني وګړي چې په خبره یې په امنیتي مسایلو تورن دي د دوی په بند کې دي.
د اف افغانستان د خزو د فوټبال ملي لوبډلې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا لخوا د دغې لوبډلې د پیژندلو لپاره ولسی آنلاین کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان د خزو د فوټبال د ملي لوبډلې له بنسټ ایښودونکي څخه خالدی پوپل ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمپاین لارې له خلکو غواړي چې پر فیفا فشار راوړي چې د افغانستان د خزو د فوټبال ملي لوبډله په رسمي لوبو کې ورته د ګډون اجازه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا لخوا د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې د رسمیت پیژندلو لپاره د دغه لوبډلې لخوا د آنلاین ولسی کمپاین پیل. د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډله چې دا مهال له هېواده بهر فعالیت کوي وایي غواړي د ښځو په نړیوال جام کې د خپل هېواد استازیتوب وکړي، خو د دوی په وینا فیفا په واروار د دوی د لوبې د حق د رسمي پیژندلو غوښتنه له پامه غورځولې ده. د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې یوه بنسټ ایښودونکې خالده پوپل ازادي راډیو